SBS Radio. ډاکټر صاحب احسان نظرین نړۍ مننه بیا هم چې موږ سره خبرې کوي تاسو سره مې شوې ما السلام علیکم
زمال طرف هم تاسو ته تاسو ټول او اوریدونکو ته خپل دې کوم سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام ډاکټر صاحب محترم د چې تاسو خپل هم یو اکیډمیک یاس او په دې ورځو کې ټولنیز رسنوي کې کېدای شي د شاید یي چې د او د پښتنو تاریخ مسله یو ځل بیا راپورته شوې ده ځکه چې ځینې سرګندونه شوې دي چې هغه ته به ضرور سره ځمه او ډاکټر صاحب محترم که ساسو له نظره د پټ خزانه چې هغه د پښتنو لپاره څومره د دغه کتاب یا تاریخي اثارو ارزښت دی او دې اړه باندې تاسو څه معلومات لرئ؟
زما په اند باندې خو د پټه خزانه په باره کې چې دا تقریبا اویا پنځه اویا کاله مخکې د درانه استاد عبدالهادي بیلخانه کشف سره دغه ډېر لوی د پښتنو او د پښتو د ادبیاتو په تاریخ کې ډېره نیکمرغه مسله وه، ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې پټه خزانه په اصل کې تذکره ده د شاعرانو او ادیبانو د ژوندلیک یو ټولګه ده په دې کې د پنځوسو پښتنو شاعرانو او ښځینه شاعرانو چې دوی په یولسمه میلادي پیړۍ کې دوی یا د دې صدۍ په شاوخوا کې شعرونه ویلي دي او دا د هغو پښتنو شاعرانو لخوانه شعرونه راټول شوي دي د محمد هوتک چې په پله هم ډېر ښه پوخ شاعر او لیکوال و د شاه حسین هوتک په دوران کې دا کتاب ولیکلی او دا کتاب څرګندوي چې د پښتو ادبیاتو د پښتو ژبې د متن د لیکلو تاریخ تقریبا یولس سوه زر کلونه هم زیات ښیي او نه یوازې لکه چې په مخکې له دې نه داسې انګېرله کېدله چې پښتو ادبیات د بایزید روښان په وخت کې رامنځته شوي دي او همدا ډول خوشحال بابا او رحمان بابا د دې ژبې دوه ستر نومیالي شاعران دي. خو پټه خزانه دا مسله کاملا روښانه کړله چې هغو پښتنو چې په غور قندهار زابل او کوټه کې ژوند کوو یولس سوه کاله مخکې په دې درنښت سره دی پښتو باندې شعرونه ویلي دي چې هم د سبک له لحاظه او هم د موضوع له لحاظه او هم د الفاظو له لحاظه په نړۍ کې ساری نه لري. نو زما په اند باندې پټه خزانه د پښتو ادبیاتو هغه بنسټ کېښودي او دا د ارواښاد استاد حبیبي د روح د خاله وي چې د دې په سلګونو تالیفاتو کې دا هغه ډېر ستوری ده چې ځلیږي او د پښتو او د پښتنو ادبیاتو لپاره به تر تله پورې دا کتاب زموږ د فرهنګ په اصطلاح سره بنسټ کېږي.
صحیح ډاکټر صاحب محترم، دا چې لکه څنګه چې تاسو وویلې چې دا حتی د یو تذکرې یو د هویت شکل لري پښتنو لپاره، ولې ځینې لیکوالان بیا د یادو آثارو خلاف لیکنې کوي یا کتابونه چاپوي او یا ځینې برخې پوښتي؟ نو ډاکټر صاحب، آیا د هغوی داسې کړنې څه جواز لري یا په دې کې هم په دغه پټ خزانې آثارو کې څه شک شوبه هم لیدل کیږي؟
البته دا په ټولیز ډول باید ووایم چې انتقاد او کتاب لیکل نقد کول دا یو طبیعي خبره ده، د هر چا حق ده چې په هر کتاب او په هر لیکوال باندې انتقاد وکړي. خو هغه وخت دا انتقاد ارزښت پیدا کوي چې په اکاډمیک اخلاقو په اکاډمیک اصولو باندې برابر وي. البته د پټې خزانې په وخت کې کله چې دا کتاب خپور شو په داسې لومړي ځل لپاره په ایران کې ناکراري پیل شوه، ځکه د ایران ځینې څېړونکي او ځینې ادیبان له بده مرغه داسې یو تعصب له افغانانو سره او په تېره بیا له پښتو او پښتو ادبیاتو سره لري. نو هلته دا مسله او شک و شبهات دوی را پیدا کړو، بیا وروسته دا شرایط وکړو افغانستان ته هم راغلو ځینو ایران وهلو افرادو، مثلا دوی دا د دې په مورد کې شک او شبهه پیل کړه او حتی پاکستان که هم د پاکستانی پوځیانو په مشورو سره قلندر مومند هم د پټې خزانې په باب کتاب ولیکل چې پټه خزانه فلمیزان او زیدلته دا مساله تطرح کړه چې دا جالي ده. نو دلته دا مساله چې مشکلات په ټول سیمه کې رابرټ فیر کړی دی، دلته پر دا یو بنسټیز اثر وو او همدار ډول نور آثار هم لیکل شوي دي. دې باره کې ډېر غوره آثار دي لکه د همیش خلیل ټول پارسنگ کتاب او همدار د استاد معصوم هوتک کتاب پوخکان سینمیږي. دوی دلته هغه انتقادونه سیو دوی ځواب کړي دي او قانع ځوابونه یې ورکړي دي په دې مورد کې. او حتی په بهرنیو ادبیاتو کې هم د پټې خزانې اثر رسوخ لیدل کېږي. نارویژي لیکوال په ماکسایکلوپیډیا آف اسلام په دې کتاب کې په کلونو دمخه د پټې خزانې په باره کې تبصره شوې ده چې دا پټه خزانه ډېر یو غوره اثر ده او ډېر دا باید خبره شي او د دې مورد کې باید څېړونکي او علما څېړنې وکړي.
صحیح ډاکټر صاحب محترم، البته زه به راشم همدغه مهم موضوع ته چې یو ډېر د پښتو تکړه سندرغاړي ډاکټر صادق فدرت چې هغه په ناشناس باندې مشهور دی، د سرګندونه کړې دي، د هغې د سرګندونو نقل قول چې دی د صبور سیاسنګ په کتاب کې هم تراغي شوي دي. نو هغه هم یعنی ناشناس هم د پټې خزانې په اړه باندې نیوکې کړې دي او ویلې دي چې دته دا سم نه ښکاري، یعنی دا اثر کېدای شي دا جالی وي. او بل هم د احمدشاه بابا د دورې په اړه باندې هم د ویلې دي چې د یواز هلته ته او د لوټول کول. نو ډاکټر صاحب محترم، البته د شخصیت تلیدو سره تاسې هغې ته څه ځواب لرئ؟
دا ښاغلی صبور الله سیاسنګ یو کتاب لیکلی په نوم د ناشناس ناشناس نیست. دا په هغه په اسناد باندې چې د ناشناس سره د چې په کاناډا کې اوسېږي په تلیفوني مرکو باندې دا کتاب لیکلی ده. او په دې کتاب کې لومړی خو باید خپله صبور الله سیاسنګ له بده مرغه دوی هم ځینې د پښتو ادبیاتو سره خپله دښمني ثابته کړې ده، ځکه زه یو مقاله لیکلې وه چې د رحمان بابا او حافظ په باره کې وه او لیکلي وو چې رحمان بابا ادبي سرقت کړی ده. بیا د همدار ډول د ښاغلي باري جهاني د فارسی اشعار ترجمه په باره کې د دست پیژدواریانې کړې وې او د نور دوی یو تاریخچه لري. په داسې حال کې چې حتی از ځینو دوستانو ما نه هم خواهش وکړه چې دغه په دې مورد رحمان بابا کې باید یو شی ولیکي، ما د هغو ځواب دا ورکړو چې ځکه په دې کتاب کې هغه اساسي و ابتدایي مسایل رعایت شوي دي، حتی هغه اکادمیک اخلاق نه دی رعایت شوی. دې باره کې ځکه چې د لیکلو حاجت د دې ارزښت نه لري چې یوه جمله څوک پرې ولیکي، ځکه چې دغه په ادبیاتو کې یوه مسله ده چې متن او متنیت او همدا ډول بین المتنیت که ورته وایي انټرټکچوالیټي، دا هغه ابتدایي څوک چې د ادبیاتو پوهنځی لومړی کالن ویلی وي دوی پوهېږي چې هېڅ ادبي اثر په خلا کې رامنځته کېږي نه. هر اثر له خپل دور نه او له خپل مخکنیو نمونو نه متاثر ده. دا که موږ ونیسو سقراط لیکه، افلاطون ونیسو له سقراط نه متاثر ده، که ارسطو ونیسو له دواړو نه متاثر ده، که مثلا مولانا ونیسو هغه هم له سنایی نه متاثر ده او هم له عطار نه متاثر ده. دا یو عامه مقوله ده په ادبیاتو کې. نو دا د رحمان بابا دا واقعیت لري چې ځینې توارث شته، هم د مولانا جانی او هم دار هم د حافظ او هم حتی د حضرت بیدل هم تاثیرات پکې شته، ولیکن دا په دې معنا نه ده چې سر اغلاق کړی ده، ځکه دا بین المتنیت دا یو طبیعي عام مسله ده چې راځي. دا هیڅ شاعر د دنیا نشته چې داسې نه وي. نو زه فکر کوم صبور الله ښاغلي صبور الله دا کتاب چې لیکلی ده دا یې ښه فکر کړی ده، پکې او ډېر فکر کوي چې په څه ډول باندې پښتانه او پښتني ادبیات ژوبل کړي یا دوی ته صدمه ور ورسېږي. زه فکر کوم دوی داسې سره انتخاب کړی ده چې هغه ناشناس ده. اوس هغه تاسو خپله هم ژورنالیستي ده، د ژورنالیستي اخلاق هم ډېر مهم دي. هر ژورنالیست باید نظر لاندې ونیسه چې یوه مرکه لیوسوي سره کوي چې هغه متخصص په هغه برخه کې نه وي یا صلاحیت نه لري یا حجت نه لري، اوس خو د تخصصونو وخت ده. له ناشناس نه پوښتنه که در حالی که ناشناس پټ خزانه ویل نده چې خپل اعتراف وکړي، او حتی باور وکړه در کتاب چې ما ولیدی ناشناس یې په خپله په شرمونو شرمولی ده. د مثال په ډول زه دلته دوه ذکر کړم. لومړی دا ده چې دوی له ناشناس نه پوښتنه کړې ده چې تا ته آیسای د پاکستان 100 روپۍ تنخوا درکوله چې ته پاکستان کې. ناشناس واضح ویلي چې ما ته 1000 کلدار تنخوا راکوله، بیا دوه درې میاشتې بعد دغه 2000 اته رسېږي، از ځکه 2000 شوناوستني و حکمتیار ته ورکولې. دا خبرې په دې کتاب کې راوړې ده. او بل دوهم مسله چې دوی د خندما ډېر وخندلې، دغه څه موده مخکې په اروپا کې د دې کتاب د ناشناس په باره کې یو مخکنی پروګرام جوړ کړی و. په دې کې ناشناس وویل د خدای باور وکړه ما ډېر وخندلې. د ویل چې وختي چې جنرال الفانسن کابل ته راغی نو استاد حدیبی له ده سره وکتل او دته د هغه کتاب وویل چې دې باره کې یو څه ولیکه د پټې خزانې په باره کې، او بیا الفانسن ورته وویل چې زه خو چې دا کتاب کاغذ ترغو نه وینم، ولی د کتاب خپله ونه وینم، رسمالخطې ونه وینم، زه حکم نسم کوی هم نه تبصره لیکه. په داسې حال کې جنرال الفانسن د انګریزانو قومندانو چې د کابل ګارنیزون عمومي قومندانو په د افغان او انګریز په لومړۍ جګړه کې چې دلته دا سړی په 1940 کال کې چې د افغاني مجاهدینو له خوا نړۍ نیول شوی و عمل ته مړ شو، او په هغه وخت کې استاد حبیبي لا جوړېدی کېدلی نه و. یو شپېته کال وروسته د جنرال الفانسن د مړینې نه استاد حبیبي پیدا شوی ده. نو تاسو وګورئ چې دته ما وخندل مال څوکورې، نو د دې چې انسان هسې دېته پوښتنې کوي او بیا هغه د دې لپاره زه فکر کوم سبل الله سیاسنګ د لکه ځینې نورو ایران وهلو متعصبینو غوندې د حقارت عقده لري، او دغه د حقارت عقده په دې شکل چې په څه ډول سره پښتانه او د پښتو ادبیاتو ته ضرر دی ورسي. نو دغه مسائل چې مول دل په خدای باور کې ما ډېر د خندا وړ و، او ضمناً د ناشناس هم اتکا کړی په کوم چې ویلي دي چې پټه خزانه هغه شعر چې په پټه خزانه کې ده هغه ډېر معاصر ده، بېسې نه معلومېږي چې دا پښتګړه پښتون. نو زه دلته د امیر کروړ ډېر مشهور د خپلی شعر چې ځین زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته، په هند سند پر تخار پر کابل نشته، بل په زابل نشته، معطل نشته. د دې ویل دي چې دا زړه پښتونه ده. نو دلته لومړی به پوه شو چې دلته که وګورو اول زمری د سانسکریت ریسه لري، او زمها په سانسکریت کې ده چې په پښتو کې زمری شوی ده، چې دا په خپله لرغونتوب د دې کلمې ښیي. دوهم اتل هم سانسکریت ده، او په اتل کلمه سانسکریت اخیستل شوی ده او ډېر لرغونی تاریخ لري، نو دا هېڅ وخت معاصره نه ده. او بل دا ده چې مثال په سر تخار، او بل کابل او زابل، هند و سند، دا هغه کلماتی هغه نمونه دي چې کرات و کرات په ټولو ژبو، نه یوازې په پښتو کې بلکې په دري کې، په هندي کې، په ټولو ژبو کې راغلي دي، همیشه یاد شوي دي، لکه مثلا دجله و فرات، کابل و زابل. نو دا خو نوي نه دي. او بل شته او نشته، دا خو کلمې دي په پښتو کې له لومړۍ ورځې نه د پښتو له ایجاد نه تر اوسه پورې موجودې دي. نو دلته ناشناس دا کارونه چې کړي دي د دې لپاره چې هغه نه پوهېده په دې مسایلو باندې، اول خو یې صلاحیت نه درلود او د خپل اعتراف وکړو والا ما نه پټه خزانه ویلې ده او نه مې معلومات پکې درلود، دا مې سلسله کوي یوه خبر کړې ده. او بل د احمد شاه بابا په باره کې د هم څه ظاهري کړی دی، دې مورد کې ټولو ته څرګنده ده چې افغانان په تېره بیا په 1940 کلونو کې له هرې خوانه ټول دا هڅه کوي چې د افغانانو تاریخ جعلي وښيي یا د افغانانو اتلان په مورد کې شک پیدا کړي. د مثال په ډول د احمد شاه باره کې چې دا داسې و او دا غلاوې کولې ده، نو دلته خو که یو سړی ډېر ابتدایي معلومات د افغانستان د تاریخ نه ولري، ډېر یو ډېر د ابتدایي د شپږم سم د پساویه باندې هم ولري، دا پوهېږي چې د افغانانو ټول فتوحات څه شوي دي. دا د اسلام د دین د ساتنې لپاره شوي دي او د دفاعي بڼه یې درلوده. دوی هیڅ وخت تعرض په چا نه ده کړی. د مثال په ډول وخت چې میرویس نیکه لاړ حج ته مکې معظمې ته، هلته عرب و عجم علما راټول شول، راغله دې ته وویل چې وروره صفوي امپراتوري داسې اعمال ترسره کوي چې دوی په زوره باندې افغانان او نور قومونه د شیعه او د سنی په مورد کې د اختلافونو د رامنځته کولو لپاره په زوره شیعه کوي. تاسو څه کوئ؟ نو له همغه ځینه قیام پیل شو. بیا د احمدشاه بابا فتوحات په هند کې، دا خو ټول دنیا خبره ده چې شیعه ولی الله د هند د مسلمانانو مشر احمدشاه بابا ته لیک راولېږه او وویل چې مسلمانان قتل عامی دي که تاسو دفاع نکنئ، شاید مسلمان یا هم پاتې نشي دمرتیانو لاته. باز دغنه احمدشاه بابا فتوحات وکړه او احمدشاه بابا ډېر په ډېر متانت سره داسې لاړ، حتی د مغولو مشر په ډیلي کښې چې و هغه ته یې وویل ښه ته د پادشاهي کوه، مهمه نه ده ته د پادشاهي کوه. او احمدشاه بابا د سړکونو جوړول پیل کړه په ډیلي کښې. او بل احمدشاه بابا خو داسې فاتح نه و چې دا کستای هند خو د افغانانو هلته عنعنوي سلطنت موجود و، د لودیانو سلطنت و، د سیرشاه سوري سلطنتونه و، د غوریانو سلطنت و، دا خو یوه پلپلې شوې لاره وه، دا خو همیشه موجوده وه. نو د دې لپاره د افغانانو فتوحات چې په ایران کښې کړي دي یا د صفوي امپراتوري ونړوله، خدای به ول که څو وخت مخکې ما د ولتر چې د ولسمې پېړۍ د فرانسې ډېر لوی فیلسوف او ډېر لوی لیکوال ده، د هغې آثار مې لیدل. یو کتاب کښې لیکلي وو چې هغه دا د محمود هوتک، زموږ د شاه محمود چې دی په اصفهان کښې شاهنشاه د سیمې سو د افغانستان ایران او د ټولې سیمې، نو دوی ویلي دي چې دا یو څلوېښت کلن زلمی، دا یوه لویه موضوع ده د اروپایانو لپاره چې یو څلوېښت کلن زلمی د راشي او دوه سوه کلنه امپراتوري د له منځه ویسي، او امپراتور د راشي په خپل لاس باندې په ډېر په خجالت او په سرکټۍ سره دی راشي او خپل هغه تاج د شاهنشاهي د یو څلوېښت کلن په سر کېږدي. نو دغه زموږ افتخارات او دغه زموږ تلپاتې افتخارات چې دي، دا نه څوک له منځه وړی شي، نه دا څوک له منځه وړل کېږي. دا به وشي، ډېر خلک دا کارونه عمل کوي. او موږ پوهېږو چې په افغانستان کښې اوس څه حال کښې ده، دلته زموږ تر منځ د قومونو تر منځ د ژبو تر منځ دوی غواړي چې اختلافات رامنځته کېږي، یو افغان د بل افغان په مقابل کښې استعمال کړي. زموږ په هر لېږ د هېواد کښې وینې او اوښکې تویېږي. نو په دغه شرایطو کښې ډېر هر څوک هڅه کوي چې د افغانانو تر منځ اختلاف رامنځته کړي یا د افغانانو تر منځ اختلافات رامنځته کړي، دا ژبه غوره ده، دا ژبه غوره نه ده، دا ژبه ښه ده، دا لرغونې ده. په دغو مسایلو باندې دوی غواړي چې د موږ په منځ کښې اختلاف رامنځته کړي او په اصطلاح سره موږ ژوبل کړي. زما په اند دا هېڅ کوم نتیجه نه ورکوي، یوه ناکامه تجربه شوې بیا تجربه ده.
صحیح. ډاکټر صاحب محترم، زما وروستی سوال دا ده چې تاسې د دې ټولو تاریخي اثارو ارزښت او هم د هویت ثابتولو لکه د تذکرې شکل هم تاسو ورته ذکر وکړه، څومره مهمه ده پښتنو لپاره چې خپل تاریخ باندې دوی ځان پوه کړي، او که چیرې د تاریخ مطالعه دوی نه وي کړي، د خپل د هویت پیژندلو کوښښ دوی نه وي کړی، له کوم ځینې دوی باید پیل کړي؟ آیا د پټې خزانې لوستل څومره اړین دی پښتنو لپاره چې دوی له هغې ځینه شروع او تر کوم ځای پورې، یعنی کوم اثر ساسو په نظر پښتنو لپاره حتمي ده چې هغه باید ولولي؟
زه خو فکر کوم چې له نیکه مرغه اوس په ټولو افغانانو کښې تېری بیا پښتنو کښې داسې یو ډول رنسانس، یو ډول بیداري رامنځته شوی ده. دې ته زه ډېر خوشبینه یم او ډېر ورته امیدواره یم، ځکه د پښتنو ځوانان، د افغانانو ځوانان دوی اوس دا خبره نه شي منلی چې افغانان یا په تېری بیا پښتانه وحشي او جاهل خلک دي، دوی په فرهنګ او ادب نه پوهېږي، دوی فقط وژل کوي، تروریزم کوي. نو اوس موږ چې ګورو هرې خواته د پښتنو اوازونه ټیټ شوي دي، حتی هغه پښتان چې په بهر کښې دي یا په داخل کښې دي، دوی یو ټیټ شوي دي، دوی اوازونه کوي چې موږ ډېر سوله خوښې خلک یو، موږ ډېر با فرهنګه خلک یو، موږ ته توجه کوي، موږ هغسې معرف شوي د دښمنانو طرفه، موږ دا نه یو. نو دی کبل از ما پاند بانده پت خزانه دست داله که دی مگه دی علف با کتاب از ما پاند بانده خو دست کتاب دست پیسلا دی مگه بالیم دی سریار یا دی مگه دی گلو پیسلا سر گل شده دی مگه پت خزانه ده او دا که دایشی که نور افغانان دیدی خوب اگر اصلی مطن خواهی و سموزیم در افغانستان کشته او دا شاید مکسیون که از نوگه مشران قابل که دی توجه که او دی دل پاره و حیات او تاکی چه دی دل پاره دی کاغذ دی لکونه دی طول مسائل بیخی تثبیت کریشه ایچا تا کم شک و شفا پیدا نشی نو په دې مسایل کې وځي ماته دا خوشبینی پیدا شوې ده چې افغانانو کې یو نوې حرکت رامنځته شوی. دا حرکت د پوهې او د روښنايي یو حرکت دی. انشاءالله دا حرکت به یو ځای ته ورسیږي.
صحیح نړۍ مننه ډاکټر صاحب ستاسو نظرې له دې ډېرو ښو معلوماتو او نظرونه چې له موږ سره مو شریک کړل. ښه چاره ولرئ. په لامو سپارم
لطفاً. تاسو هم ډېره مننه کوم. ډېر تشکر.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.